چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده، له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که ګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد ډوډۍ غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مکوي او ځان خوشاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بل له اولیې نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید برآورده شي او دې د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دو ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالی صافی وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورزي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا له لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د 14 کالو د دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې معلم شم، څوک چې پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب وخت لکه شکوي ورته چې مثلا په کتاب مزه ده خپل سره وښني څو سابلات به تعلیم پات خړې څوک یې کیږي نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم په رواني تکلیفونه اخته کړي دي، اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، پاین وخت کې سحر ناشتا وکي خپل کارونه د کور وکي غرمه د پاره د ماخام لپاره ترتیبات ونیسي دغه سي کفرزن سړی یو ورځ تر 9 بجو څملي بل ورځ تر 10 بجو بل ورځ تر 11 بجو تر نیمو شپو ویخ پاتې شي دا خپل د ژوند ورته بې معنا کوي خو کچېرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمودیت چې کوي لکه وظیفې ته چې ځي دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د 15 دقو دپاره یا د 10 دقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول دوی به ښې وظیفې ولري او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله یم چې دیوی ونی پتیری دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه بدل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخو ته ویشل شوي، لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د هغو څخه استفاده کړي او هلته ورکول کېږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ته ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غجرم باندې باید پوه کړل شي چې ته د دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوه شي. اسنه چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم ځان نیول شوی، باید پوه شي په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوانو ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته. او کله چې په خپل سر یو شخص توقیف کیږي چې جرم نه وي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي، ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوي بندی کوي د خپل یو جرم، نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنا ده. په هیڅ صورت باید بندی، تحقیر، تعذیب، شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کیده. او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانوي باید په زادانه ډول یې بیان کړي، موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای په زادانه ډول شهود راوستلی شي محکمې.